په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د دبليو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه انتر لا سکری. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون تخنیکي وسایل او پنځو الوتکو کې هرات ته لیږدول شوي دي.
د متحده عربی اماراتو له طرفه یو تیار شپخانه راوړل شول او په دې کې تقریبا 15 ډاکټران دي، همدار 15 کته د دې تخنیکي ټیم ده. د لپاره په 15 شپخانه جوړ شول او اوس مخکې موږ یې افتتاح کړل.
متخی وایي دغه روغتون ډاکټران او تخنیکي کارکوونکي د عربي اماراتو او نور هیوادونو اطباء دي او په خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورور زلزلې وشو چې تر ډېرې یې د ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د زیانونو او مرګ ژوبلې د کره شمېر په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوالو پروګرام دبليو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. دبليو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر په 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبرې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. په افغانستان کې د دبليو ایف پی مطبوعاتي مسؤل فیلیپ کروپ ازادي رادیو ته ویل دوی د 15 بې وزل افغانانو له ډلې یوازې د یوه لاسنیوی کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډېر رنځګالي. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستۍ برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشنی کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 8 لمونځ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین رقم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو یاد کړی دي. طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر سرپرست وزیر نور الدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. بلومبرګ مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له چین او پاکستان سره هوکړه کړې چې د یو کمربنوي لارې پروژې له افغانستان سره ونښلول شي. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د دغې پروژې له نښلولو سره به د دې هېواد ته د زیربنایي پروژو لپاره مرسته چې اوس مهال له بندیزونو متاثره ده جذب شي. د پولند وګړي نن دوشنبه دی ونوي حکومت جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوند ونشو کولی چې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالف ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یوه لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
کمخور بلو اخلی په نغری کې کوو، ډوډۍ په تنور پخو، علی په لاس مینځو.
دا دی یو کلیواله خزی غو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په پلمه مو هم په افغانستان کې د کلیوالي خزو ژوند ته کتنه کړې ده. پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونا ویجاړ کړی دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګرو ملتونه وای په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وای هر ډول ستونزو سره مخ دي او کې ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي. سړه هوا او موسمي او ساري روغی به دوی له یو بل نور ستوند سره مخامخ کړي. نور حال به د امید زهیر مل په رپورت کې وورو.
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړن ډول سرپناه خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې یو کمی نقدیم رستي سراجي شي د مظلومو لسته لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ده ځکه چې زمي راتلونکې ده په زمين کې خو تبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې پرون خپل وې پاړه په هرات کې د پرونی او زلزلو پاړه وویل چې د لومړی زلزلې د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچه 15.4 درجه و. د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس پرون ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي و چې پرونی او زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 1600 نور ټپيان شوي او د هرات خار په ګډون یې په زندجان، کوهسان، ګلران، روباتي سنگي، گزارا او به ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونا ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویل چې لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې ده په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې روان بحران د پاسه بل بحران بلل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا نن سهار په خپل اسپاړه په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوی یو شمیر 3500 او 350 تر وخود او وی ویل چې دوی د خړو په ګډون بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمیر زلزله ځپلو هم ویل چې هر ډول ستونزو سره مخ دي او کې ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي. سړه هوا، موسمي او سالي ناروغي به د دوی بحران لا پسې زیات کړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مرستې ورسره شوی اما هغه ډول چې اړینه ده ته دوی لاس نیوي نه ده شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وايي په داسې حال کې چې له دې هواده د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استلو لپاره ورکړل شوې مهلت د پاتې رسیدو په حال کې دی. خو د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ وی ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د افغان کډوال وايي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه هم اندېښمن دي.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو دوه کاله او شوز مونږه بایومیټریک ساتو راجستر شلو. اوس د
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو ولاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری سره ثبت دی خو د سلګونه زرو نور افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه ماجرین دي، قاضیان دي، سارانوالان دي، امنیتی ملی والا دی اردو دی ډګروالان دی جنرالان دی آرایشګاران دی هنرمندان دی ټول دغه حکومت نه فرار کړی دلته الله ته پناه راوړ یونیسیر ته پناه راوړه دلته یعنی سازمان ملل سے مانا دلته راغلی په نام راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وای سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانان
افغانان په دوه وډل وویشل هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر اتونکو 15 ورځې پورې لمړی نیټه ورکړي لدی ځایو وځي کنه موږ به حضور وشو
اخراج میکنه
علی وای په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دروازې ته ورغلی خو د خپلو دوسیو د چړلو لپاره له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د شنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه کې دی وی اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستي ده په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید په خپل خوښه وي په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري وختل شوی چې دا کارتونه د تل لزانه سره ولري تر څو بیرته ونه استل شي او دراتونکو ملاتړ لپاره د دې کارت یو کاپی لزان سره ولري اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو کسان نه اخراجوي خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پیښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ ویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جړی نشته په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زوره شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان په وړاندې د افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمیر افغان ځوانان وای پرونی بری افغانان ته کم ساري خوشالي ورکړه یوش مده غوزوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هله من د چ افغان لوبغاړي پر وانه لريوال جام کې نور لوبي هم وګټي افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ پر نړیوال جام کې چې هند کې روان دي پرون د نه شپې ته منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه نور جزئیات زموږ د همکار په دې رپورت کې
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپچون کې راشد خان په خپل توپچونی د انګلستان وروسته لوبغاړی مارک ووډ اوټ کړو د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بار خپل کړ افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خبره کړه د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډیره مجدار لوبه وا او بیا په دغه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا وا او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي دغه څخه کرکټ لوبه ګټي. ډیر د خوشحالۍ ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندورې شیبې وي. واقعا هم چې تیر ماښام ډیرې ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره را پوه کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چک چک یې کولې. یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشته افغانان هم ورته خبره کوي، وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ډیر زیات مننه زمونږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې. تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار:
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي، پرون پکې د افغانستان درې ملوباو لومړی یې توپ هنه وکړاو. سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې 214 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډې وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونومول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 او چې دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته وژل شو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. نور تفصیل به له اسد الله الدین مهرو.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې 4 ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساره جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له هغه ورځې را په دی خو پر غزې ترانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وجل شوې دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پریښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې ترالې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم د هرات پر زلزلو تمرکز کړی. اسمت سرونته به وښو.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنې او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یو ونی کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویارک ټایمز د هغه راپور سرلیک دی چې په پرونی غنه کې خپور کړی دی. له دې راپور سره د زلزلې ځپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوې، خو لومړی د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویارک ټایمز د زلزلې د مرکز او لکبلې د لشتر لشه 150 تنو د ټپی کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار دی و دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلی چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې وه او له خپلو دوو ماشومانو او ماندینې سره سړه شپه په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوي په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې میرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه. آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. د یې میرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پرېکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي. د تا ورته حالت د نورو هراتیانو دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې دوی ورځې وړاندې هم د هرات د زلزلې ځپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی وو. په هغه لیکنه کې راغلی وو چې له دریو سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې د باندې څملي. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې لیدل کیدو ډاری شي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافۍ مارکیټ چې یو وخت پرې ډېر بیروبار و اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټیکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله ځپلو سیمو عکسونه یې خپاره کړي دي. په یوه عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کیږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپل کړه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
پرون د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې ډېری کلیوالې ښځې د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې او سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر کلیوالو میرمنو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او روانو جګړو له امله هېڅکله ښار ته هم نه دي تللي او په خپلو کلیو کې هم د اوبو او برېښنا په ګډون له ډېرو لومړنیو خوراکي او دغه راز نورو موادو بې برخې دي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلی اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیلوای د هغې وازنې هیله داد چې د خیاطۍ او د جامو منځلو ماشين ولري.
زګور کار کې وی ناری نه تپټی تا ډوډۍ چې وګار چلیږي سکور کې کار کا همدغه جون دی نو او د خار خلک خو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام به په خی پخلی په ګیس کې مو خوښینه کوم خور بلو پخلی په نغری کې کوو ډوډۍ په تنور پخو کالی پلاس مینځو خو مونږ کالی ګنډلو ماشین ته اړتیا لرو چې وغواړو چې خیاطي وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پې ومینځو.
درس کلن گلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. گلمینا وای میړه مرشوي او خپل درې ماشومان سره په ډیرو کم امکاناتو ژوند تیروي. هغه غواړي چې خپل لونه خوانځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څیر لاسانتیا او پرته په یو کوچني کلی کې. نوموړې آزادې رادیو ته وویل
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم نه ما او لږه چې دوه لورګانې مې دی او یو دانه زوی مې دی له سکیا چې دی راځي دی نه من راځي ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زه په خیاطي وکم او ته کمر پوی دغه کوم او ته پیس دغه کوم کولې جن کې نه دی خسرا ټوله یو پاماغه باندې پخلی کوو ډوډۍ پی بخاو کته غم پی کوو موږ پس کرو تو تو کوو موږ یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تیره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تیروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ رادیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم میوب یم، لاسونه پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکسه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تیریږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تیر شو. بمباري کولا، ټول هر چیرته پټیدل. موږ خار نه دیدلې او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په یو لری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو للارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري. د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زن روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن
کلیوالی خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دیده خر خزوغونی ده آقوی کار هم خی نده روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نده تا لسترسی نلری او ده ورز هم هیت نده المنزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدیل هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه تر سره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیه خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د وضعیت په باب د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورې. دغه ورځ نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په نورو خپرونو کې په دې مناسبت ځانګړي راپورونه مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د دوهم نیمایي کې البته اوس یو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې په ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونو نه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سمیي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو لخوا په دغه سیار روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورورې زلزلې وشوې چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 45 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بېوزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهبه ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځ ګاللی دی. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستي برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشینی کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه ول مونځ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. د پولن وګړي نن دوشنبه د یو نوي حکومت جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوند ونه شو کولی د پارلمان اکثره څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالفو ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 28مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د څرنګ هم دقیق نشته خمری سیلوتا نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ یې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړی تنګه شوی او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم، طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني، او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد که او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
مننه تکرار صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب عزازی صاحب ته سلام خپل وړاندې کوم او دغه سې ټولو اوریدونکو ته. یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی دي 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولې یو شی باندې چې منګه باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د مغه وخت د حکومت دپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډیر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته ارزو کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام زینه باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو زینه جوړ کړو. دا زما او ستا بیخي په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کې نوم ورته شاخه خراسانی خی کنه، دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم دیگه داعش چې په سوریا او شام کې و دغه زینه دوی راغلی سیده چې دوی سره به زینه عرب جنگلی هم مل وی لیکن د دوی اجندا او دایه کاملا فرق لري
د منځنۍ اسیا او د تاجکستان څومره افراطی کسان په دې دله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړي توپ کې لري
دا خو یو لوی تشویش دی دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نور ډلې دي دا پخوا هم وی یعنی د جمهوریت په وخت کې وی اوس هم شته دي د دې یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کیږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي هلته مشکلات جوړ
کړي اتمر صاحب په څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي وهلته په جګړو کې برخه اخیسته دغه د منځنۍ آسیا جنگلی البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنگلی سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د ترورستانو په نامه مشهور شوي دي دوی هلته تللي وو هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه د دوی دا غړي سره جلا دي بیل دي هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې مړه شول ژوندي دي د دوی په باب معلومات راکوي چې دغه سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري
ګورې په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان یو خو افراطی عربانو بل د اروپانو ډیر کسانو هلته او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنگ دپاره دوی ورتلل د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و او هلته مذهبي جګړه وه یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و دوی هلته شتون درلود بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو یو تعداد دې هم په افغانستان کې و یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و پاکستان کې هم و په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول تاجکان ول ازبکان ول ایغوران ول چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي
مننه ذاتی صاحب ستړي مشئ طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلې دي چې داعش ډله کمزوري کړي او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي
مننه تاسو ته او جناب اتمر صاحب ته او د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته نیکی له ویرې تر ما ته وړاندې کوم ګوره په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې دلته جدي اقدامات پیل کړی دي او د دوی د اداده چې دلته ډیر کسان له منځه وړي دي او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. د داعش حرکات فعالیتونه دغه مسایل دغه واضح دي، یعنی امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 3000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایلو کې دغه نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات ګډې
استراتیژیګانی او دغه مختوري. زازای صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان لمین زوړی دي او متحد ایالاتونو یا لویدیزو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دي دوی دا خبره چې د داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غوړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، نو خامخا دا جګړه به وي.
ځکه مذهبي اختلافات به خید چا ترمنز
د دې اسلام پالو دي، خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وای چې دا فرض د بل وای چې دا سنت د بل څوک وای چې دا د شای د بل څوک د شای، یعنی اختلاف موجود ده په بعضی مسایل دینی کې. دا مخامخه جګړه وی او ناشته نشته، یو د دې د دین واضح نه ده، بل دا چې الله مې یو ده، قران مې یو ده، پیغمبر مې یو ده، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په دلو ټپلو. حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروه ها ګرو مطلب دی کې او د اسلام دین په ورسه نه ځان ټینګ کې. پس بنا دا ده چې د اختلافات انسانانو منځ ته اوسېږي دی. او دا ډیر یو تنظیم شوی مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز او د نم هم خکیل دي، او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بي خبره دي او لیک لوست نشي زده کولای یا نه دی زده کړی، دغه کومه ډیره زیاته استفاده کی فقط ځان سپین کالي وغونډه پټکی وې ګیره وګډه پرېږده په کلو باندې کې چې بزګرو شپانه او بیسواله خلدی یو 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 څوټری بلبل څوټری بلبل څوټوي.
ام داسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوي د اوس د افغانستان په کلیو باندې کې شته، یعنی داعش ډله او وایزانې ګرځي په کلیو باندې کې ل ځوانانو نه خلک راټولوي خپل ډلې ته جذبوي.
یعنی ګورې څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب راجو کړی دي، دو مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوه مسله او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ ګوره. دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي د ټول یو ځای کې بل اخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دې تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان د توانمندی نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوی دی او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي مخې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخې کې په یو وخت کې ډېر زیات مهم دي.
یو دا د حاکم یعنی حکومتونه دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري د دوی ته اجازه ورکي، هغه ته درناوی ورکي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. یعنی حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنی ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاري کېږي مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم همدغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم، یعنی شرعي نظام چیشته وي او شریعت چیشته وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هیواد، د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو ته راځم، د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-14 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي، دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی دی. دلته په سلهاو کلونو دی یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي، لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسی؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو 10-15 کلونو را په دیخوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي، لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپل تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کی او د حملو مخه ونیسي.
ګوره د خپل د سړي څنګه په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وایي؟
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونو هلته لکه چې مخکې اتمر صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راوړل، دا ډېر زره بېرته خپل کورو ته لاړ نه لړل، دا وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړل شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول،
اوس که د تاکتیک مسالې ته راشي وبخي چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې ده، یې هم استفاده کوي.
پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته که وګورئ د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حملې نه وې، مګر اوس انتحاري حملې باب شوي دي.
اوس خو وګورئ، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاری حمله باید وشي او ځانوژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځه دي، تند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د هغه پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات هم ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګورئ د دې رنګ ډېر رنګ کوشش دا دی چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت دغه 50 ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شرعي کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریځ ولري په هر برخه کې؟ دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري او د دینه بو امغه خارجي استخبارات لکه تا چر چر اتل لکه امریکان چې
فکر
کوي د جوران خان نه یو تر اتل
اتمر سه تاسو لطفا لې وې د کنه کم وخت لرو
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی دیتا پاملرنه وکی او دیدی مخنیوی دی وکی بل خبره چیز غوارم طالبان تا وگوارم داده چی دوی دی خلکو تا دقا پوهای وی وکی دی ذهنی للحاظ دوی دی باید کارو که خلکو سرا چی دایست سرقم و مفکوره دی دا چوم را دی اسلام سرا مغایرت لری یا دی دوی فکر چوم را اوسنی واز سرا اختلاف لری او دا دی باید خلکو تا دقا پوهای طالبان ورکی او دیدی مخنیوی
ډیر زیات مننه د خبرونه میلمانه او محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکای او محمد یوسف امین زازای د سیاسي چارو شنونکای له کابل له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایو